دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
سلام وخت مو په خیر د مهال خبرونو ته خراغلاست زه احمد شکیب دوستیم د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیال مایک مک کالوای چې زلمی خلیزاد د امریکا او طالبانو د تړون د تعدیلولو لپاره سیمه ته سفرونه پیل کړي مکال امریکا غاکته په ټلیفوني مرکه ویلي چې خلیزاد د توافقنامې تغییر یا تعدیل غواړي څو په افغانستان کې د امریکا حضور د نیل میاشتې وروسته هم ومنل شي او د ملکی وګړو او افغان پوځیانو په وړاندې تاوتریخواله راکم شي خلیزاد د خپل سفرونو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله او یو شمېر نور سیاسي سیرو سره لیدلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیزاد به قطر او یو شمېر نور هیوادونو ته هم سفر وکړي د دوه توافق لمخې تاکل شوی تر راتلونکو میاشتې پورې ټول بهرنی پوځیان له افغانستان څخه ووزي د امریکا د دفاع وزارت له وړاندې ویلي چې له افغانستان نه د پوځیانو وتل شرایط پورې محدود دي د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وژلې دي یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د انعکاس ټلویزیون د دوبلې برخې د غدرې خزینه کارکونکي نن مازیګر 4:30 بجې په داسې وخت کې وسلوالو په دزو وشتل چې له دفتره تازه وتلې وي د ننګرهار دولتي روغتون وایان ګلزاده سنگر امریکا غږ ته وویل چې دوه جسدونه او یو ټپي مېرمن روغتون ته ورول شي و چې دغه مېرمن هم د جوړو ټپونو لکباله په روغتون کې ساور کړه د افغانستان د کورنوي چارو وزیر مسعود اندرابي وایي چې اوسمهال د پولیسو پولیکو کې د خزو شمیر 4000 تر رسیدي او تر 2024 کال پورې به د شمیر 10000 تر ته پورته شي اندرابي د سشنبه پورز ملت ته د حساب ورکولو په یوه غونډه کې وویل چې د خزو د قضیو د حل کولو لپاره د پولیسو په تشکیلاتو کې د بیرغونو حضور اړین دی لغه په وینا د خزینه پولیسو د پروګرام سند لنړیوال همکارانو سره شریک شوی او د مهال د کورنوي چارو وزارت دغه پروګرام د تطبیق پر لارو چارو غور کوي د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه پورز خبر شوه لیکلي چې امریکا په افغانستان کې میلیارډونه ډالر په داسې موټرو یا ودانیو لګولي چې لمنځ وړل شوی او یا لکارل ویدل دي سیګار وایي چې دوی د 2008 کال نه راپدې خو د 2.8 میلیارډ ډالر په اړه چېړې نکړي چې په افغانستان کې په موټرو او د ودانیو په جوړولو لګول شوی دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سابکو په راپور کې لیکلي چې په دومره زیاتې اندازې د پیسو هیف مایل باید د هغو ادارو لپاره د اندېښنې وړ وي چې دغه ډول پروژو ته بودیجه برابره کړې ده په نړیوالو خبرونو کې ټاکل شوی چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افریقا کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د کوواکس پروګرام له لارې خلکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین د لګولو بهیر پیل شي په غانا او 800 کې له پرون راهیسې خلکو ته د استرازینیکا واکسین لګول پیل شوی دی دا واکسینونه پر هغه هیوادونو ویشل شوی چې منځنی یا کم عواید او د واکسین په پیرودل کې ستونزې لري ملګری ملتونه وایي چې د افریقا په وچه کې څلور ویشت هیوادونه کوخ کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي او دغه هیوادونه به د همدې اونۍ په ترڅ کې د کورونا وایرس ضد واکسینونه هم ترلاسه کړي د امریکا په لویه وچه کې کولمبیا لومړنی هیواد دی چې د دوشنبه ورځ نه راپدې خو د کوواکس پروګرام له لارې د خلکو واکسینول پیل کړي پاکل شوی چې نن د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو ټولنه آسیان په میانمار کې د سیاسي کړکیچ په اړه مجلس وکړي په دې غونډه کې به د آسیان د لس غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې د آسیان غړي هیوادونه په دې باور دي چې په میانمار کې روان وضعیت سیمه ته جدي عواقب لري هغه وویل چې د ټولنه به په میانمار کې د ثبات د ټینګښت لپاره همکاري وکړي په میانمار کې هر اونۍ لږونه زر خلک لاريون کوي د میانمار پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او سملاسي د هواد رهبر آنګ سان سوچی او یو شمېر نور سیاستوال ونیول د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې معلومات ښیي چې له کودتا وروسته 21 کسان وژل شوي اته لستنه یوازې د یک شبې پورز د پولیسو په زور زیاتی له کابل وژل شوي دي د میانمار ولس د منتخب حکومت د بیا فعالیدو غوښتنه کوي دو سرچینو ویلی چې د امریکا حکومت به د کرملن د کلاک منتقد الکسی ناوالنی د مسمولو په قضیه کې روسیې ته د سزا ورکولو په خاطر پر دغه وات یو لړ بندیزونه ولګوي د سرچینو په حواله د هغو کسانو نمونه نن سه شنبه اعلانېږي چې د امریکا لخوا پر بندیزونه لګیدل دي سرچینو د بندیزونو د څرنګوالي او د هغو کسانو نمونه افشا کړی نه دي کرملن نن ویلی چې د امریکا تازه بندیزونه به کوم هدف ته ونه رسیږي او د دوړو هیوادونو اړیکې به لا پسې ترنګل کړي نووالنی د اگست په میاشت کې په سایبریا کې ناروغ شو او له هغه ځای د درمنن لپاره جرمني ته ولېګل شو. جرمن ډاکټرانو وویل چې نووالنی په یو ډول زهرجن موادو مسموم کړه شوی و. د روسي حکومت په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. د بیپولو خبريالانو ټولنې ویلي چې دوی نن په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په شمول د 15 سعودي چارواکو پر ضد جرمي شکایتونه ثبت کړي دي. مسولین وایي چې دا کسانو د بشريت پر ضد جنایتونه کړي دي. د بیپولو خبريالانو ټولنې ویلي چې د دوی شکایت په سعودي کې د خبريالانو سیستماتیک ځورول روښانه کوي چې په دې ترڅ کې د جمال خاشقجي د وژل کېدو قضيه په شمول د څلور د شو خبريالانو توقيفول شامل دي. تازه شکایت په داسې حال کې ثبت شوی چې د امریکا د استخباراتي ادارو د راپور لمخه د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د مبصر او لیکوال جمال خاشقجي د وژلو یا نیولو دستور ورکړاو. خبر مو پاتې
تاسې خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې د اوسنۍ حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای اووري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندربي وايي طالبان په پسلی کې د نوي جګړې د پیلولو لپاره په اکمالاتو بوخت دي. شغلی اندربي خبريالانو ته ویل چې په تیرو یو لسنیمو میاشتو کې طالبانو په افغانستان کې نوي ځانمرګې بریدونه کړي دي. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شینواري په راپورټ کې واوري.
د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندربي وی طالبان پر اروان په سلی کې د ویبل جګړې لپاره په چمتووالي بوخت
فعلا در صدد اکمالات و در صدد
اوس مهال د اکمالات او د نورو زیاتو موادو په ټولولو بوخت دي تر څو بل کال ته یو بل جګړه پیل کړي. خو ان شاء الله ستاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه د ژمي په دریو میاشتو کې د دې سره سره چې طالبانو جنگ ته دوام ورکړ ډیر مؤثر پروګرامونه په ګډه پر مخ بیوړل تر څو وکړای شو چې کوم جنگي پروګرامونه چې هغه یې لري ورته غاښمتون کې
ورکړو دندان شکن بتیم.
مسعود اندربي د سه شنبه په ورځ د حکومت د رسنۍ په مرکز کې ملت دولت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې په چیرې ولسی میاشو کې د خپل وزارت د کړنو په باب خبريالانو ته معلومات ورکړو. ویل چې پروان دی له 1990 لمریز کال کې طالبانو د نورو کلونو په پرتله د مینونو څخه په بیساري ډول کار اخیستی دی.
2300 مینونه مونږه کشف کړی دي او 517 مورد هدفمند ترور او نه وی حمله انتحاری په ټول افغانستان کې په مختلف موارد کې. خود با اینو په باره تاست د ارغنداب باید وایم دا سزای پند ارغنداب کشته چې په 100 متر مربع کې لس ماینونه طالبان نصب کړی دي. مونږه تنها 1500 ماین په ارغنداب ولسوالی جنگ کې خونسا کړی دي. یاو زرو درې سوه ماین
خاغلی اندربي په افغانستان کې طالبانو پولیسو کې د جنگلیو د شمیر په اړه ویل چې قسم د طالبانو د وسلوالو شمیر 3000 پورې اټکل کیږي. خو دې دا ګڼي چې د طالبانو شمیر به شاوخوا 2000 ته رسیږي.
زه داسې فکر کوم چې طالبان د 1500 کسانو نه جنگي آماده کسان نه لري. باقي څه کسان چې دوی ادعا کوي چې دوی سره دي د مجبوریت نه د په زور او د جبر نه دوی را باسي د خپل کار نه او وظیفینه او بیا جنگ تیروري او بیا سبا د زی خپل بیرته کارته.
د کورنۍ چار وزیر ویل چې د پولیسو شپږ زره پوسی یو څلور دیلس بیسونو او درې زره اوسو پوسو ته کمی کړی دي. هغه ویل چې د جګړې څخه د پولیسو د ایستلو او خلاصي وظایفو ته دغوی د سنولو کار روان دی. د پولیسو چارو کارپوهان ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د یو امنیتي پوسی څخه مشخص تعریف وجود نه لري او هم په پوسو کې د امنیتي مسؤولینو شمیر د لپاره کوم ځانګړی شمیر نه دی ټاکل شوی. د پولیسو چارو یو کارپوه اسدالله د موی چې د پوسټو د شمیر کاوول به امنیتی پوسټو ته د اکملاتو عیاشي رسول کی برسو کی.
اما یک پولیس
دا چې پولیس په مسلکی پولیسو بدل شي د جګړې پای ته رسیدلو پورې به دا ممکن نه وي، ځکه چې پولیس په جګړه کې خکیل دي. تر هغه چې نور امنیتی قطاعات په جګړه کې شامل نشي او د پولیسو ځای ډک نکړي، پولیس نشي کولای چې د جګړې پیټه لري وګرځوي.
به دور بیا افغانه
افغان حکومت وکړي سکل په جیمی کې هم طالبانو جګړه نه درولي او اوس مهال په شنو ولایتونو کې د افغان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبان د کورنۍ چارو وزیر سرګندو ته خبرګون دي. خو د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د هوکړې د لومړني کلید په مناسبت طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د تیرو کلونو پرتله یې سکل پراخ عملیات نه دي کړي او په لوی پوځي مرکزونو د عملیاتو څخه ډډه کړي.
دا
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو په یو کلنۍ غونډه کې پر اوسنی جمهور رئیس جو بایدن نیوکه کړې او د ګوند پر رهبری کولو یې ټینګار کړی دی. دا په انتخاباتو کې لماتې وروسته د ټرمپ لومړنۍ لویه وینا بلل کیږي. هغه یو اشاره وکړه خو په زغرده یې ونه ویل چې آیا د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان نوموي یا نه. سپینې ماڼۍ له دغه مجلس څخه وړاندې ویلي وه چې دوی پر پخوانی جمهور رئیس تمرکز نکوي. نور جزئیات پر پورت کې واوري.
د یک شنبه پورات په فلوریدا کې د محافظه کار سیاسي عمل په کلنۍ غونډه کې دا څرګنده و چې ګډونوال د چا د درنوي لپاره راغون شوی دي. د ټرمپ یو ملاتړ کوونکی هریتا ایمی وای
زه د ولسمشر ټرمپ د ملاتړ لپاره دلته راغلی یم. زما په ټول ژوند کې هم دای عالی ولسمشر دی.
دغه کلنۍ غونډه چې په خوابه کې د محافظه کارانو پر نظریاتو خبرې کې د لسا کال ټول بحث د ټرمپ په اړه و. ټرمپ پر ولسمشر جو بایدن نیوکه وکړی او هغه دوی مات کړ چې لمخې پخوانی ولسمشران په سیاسي مسایلو کې له دخالت نه ډډه کوي. ټرمپ وویل
په معاصر تاریخ کې د بل هر ولسمشر په پرتله د جو بایدن د کار لمړی میاشت له مصیبت ډکه و او دا رښتیا ده. د بایدن ادارې مخکې له مخکې دا ثابته کړې چې دوی د کار، کورنیو، سرحدونو، انرژي، خځو او د ساينس پر ضد دریز لري.
ولسمشر بایدن پرون ټول ورځ په دلاور ایالت کې په عبادت تیر کړه. سپینې ماڼۍ د سیپاک لوګوند مخکې د ټرمپ وینا بابې زګنلې و.
موږ دلته زیات وخت په خوني ولسمشر ټرمپ اړه په خبرو یا تمرکز کولو نه تیرو.
ټرمپ یو اشاره وکړه خو په زغر دی ونه ویل چې د 2024م کال په ټاکنو کې دایيږي انا. هغه د ګوند د کنټرولولو اراده لري. د جنوري په شپږمه پر کانګرس د بریټ په خاطر د خلکو په پاراولو کې د ټرمپ د رول په اړه د ځینو جمهوریت غوښتونکو له نیوکو سره سره خواني ولسمشر وویل چې د کومنوي ګوند جوړولو تکل نه لري.
دوی لګیا دي اوای چې زه یو نوې ګوند جوړوم. مونږ د جمهوریت غوښتونکو ګوند لرو. دا به متحد شي او تر بل هر وخت به ډیر قوي وي. زه نوې ګوند نه جوړوم.
ټرمپ په مقرره ډول د هغو جمهوریت غوښتونکو وکیلانو د بیواکه کولو خبرداري ورکړ چې د بشپړ وفادار نه بولی. په دې کې هغه وکیلان هم شامل دي چې د ټرمپ د استیزال لپاره مثبت رائے ورکړې و. په خوانی ولسمشر پر کانګرس ودانی بیت ته اشاره ونه کړه او د ټاکنو د غټلو په اړه خپل ناسم روایت یو ځل بیا تکرار کړ. د جمهوریت غوښتونکو د حسابدهي پروژې مشره اولیویا تروي وایي چې دا مسله په ګوند کې درزونه لاپسې جوړ کړي او منځلاري بخپل لارې جلا کړي.
دوی د هغو نوماندانو پر موندلو کار کوي چې هغه څه وکړای شي چې د امریکا لپاره ګټور دي. سم ده د بیلوالي او کرکی پر ځای چې اوسټه د وطن د خیر لپاره کار وکړي، له دیموکراتانو سره کار وکړي او پر سمې لارې بلار شي.
د محافظه کار سیاسي عمل کلنۍ غونډه معمولا په واشنگتن کې جوړیږي خو سږ کال په فلوریدا کې چې هلته د کورونا وایرس له کبله قیودات کم دي رابل شوی و. ګڼو برخوالو روغتي لارښوونو ته توجه نه وکړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشا باشنان.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو تحقیقات کوونکي وایي چې په سوریه کې په جنگ کې شکیل خواوه چې کوم کسان نیولې دي د هغوی راتلونکي څرګند نه دي. دغه تحقیقاتي ډله به خپلې موندنې د مارچ په 11مه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. لیزا شلاین راپورټ راستولی دی چې نظرانه یوسف زیاتر ته اوروي.
د ملګرو ملتونو یوې تحقیقات کوونکې ډلې په سوریې کې په جنگ کې ښکېلو خواو چې کوم کسان د تیرو لسو کلونو په مودې کې نیولې دي په اړه باندې یو رپورټ خپور کړی دی چې په هغوی باندې شدید تشدد او د هغوی د حقوق له سرغړونه کیږي. دغه رپورټ د تیرو لسو کلونو په مودې کې د 2500 کسانو سره د مرکو په اساس باندې تیار شوی دی. دغه رپورټ د انساني حقوقونو د سرغړونې یو دردناک انځور ښایي. رپورٹ وایي چې په توقیف خانو کې په سیستماتیک توګه باندې په خلکو تشدد کیږي او نور جنایات هم ترسره کیږي. دغه رپورٹ لیکونکي وایي چې په توقیف خانو کې چې کوم ډول جنایتونه او تشدد ترسره کیږي هغه د انسانیت خلاف جنایت دی او دغه په جنګي جنایتونو کې راځي. د دغه کمیسن یو غړي هاني مګل وایي چې په جنګ کې ټولې ښکېلې خواوې خپل مخالفین نیسي او په هغوی تشدد کوي. خو هغه وایي چې دغه کار د سوریې حکومت په خاصه توګه کوي. هغه وایي چې د سوریې حکومت د خلکو د یرولو او ځپلو لپاره په لویه کچه باندې خلک نیسي او په هغوی باندې تشدد کوي چې خلک وېریږي. مګلی وایي چې داسې ښایي چې د سوریې حکومت چې د انساني حقوقو نه کومه سرغړونه کړې ده او په توقیف خانو کې چې په خلکو باندې کوم ډول تشدد کیږي د سوریې په جنگ کې د ښکېلو خواو چې څومره بهرني ملګری ملکونه دي هغوی د دغه حالاتونو خبرو. مګلی ویل د دغه ملکونو مسؤلیت جوړیږي چې هغه ډلې چې دوی ملاتړ کوي چې په خلکو باندې تشدد پریږدي او په موقتی توګه د خلکو نیول په توقیف خانو کې د خلکو وجل د هغوی ورکیدل او د هغوی خلاف جنسي تشدد بند کړي. مګلی وایي چې دغه ملکونو ته په کار ده چې د سوریې په جنگ کې ښکېلو خواو ته وسلې نه ورکوي. هغه وایي چې په زرګونه هغه کسان چې د سوریې حکومت نیولي وو او ورک شوي دي دا یره موجوده ده چې هغوی وژل شوي دي او په زرګونو کسان په ډېر غیر انساني توګه په توقیف خانو کې پراته دي او د درک شوو خلکو کورنیو غړو ته دي وویل شي چې د هغوی خپل خپلوان چیرته دي. هغه وایي چې په کار ده په توقیف خانو کې چې کم خلک پراته دي هغه د کرونا د وبا له کبله پریښودل شي. مګلی وایي چې په دغه توقیف خانو کې په ډېر ګڼ شمېر خلک پراته دي او هلته کې د ژوند د اساسي ضرورتونو شیان هم نشته. هغه وایي چې په سوریې کې په دغه توقیف خانو کې د کرونا وبا خبرې شي نو هغه به یوازې د توقیف خانو پورې پاتې نه وي خو هغه به بهر ته هم وزي او نورو ملکونو ته به هم انتقال شي. نو دا یو نړیواله مسله جوړېدای شي. دغه رپورت وایي چې کم خلک چې د انساني حقوقونو سرغړونه کوي په کار د هغوی محاکمه شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
قدر من اوریدونکو، یو شمیر هیوادونه د کورونا وایروس واکسین د ترلاسه کولو او یا پیرودلو لپاره هڅه کوي. په دې لړ کې چین د بالکان حوزې په هیوادونو کې د خپل واکسین د خرڅولو په خاطر خپل هڅې ګړندۍ کړې دي. کارپوهان وایي چې بیجینګ په دې ډیپلوماسي سره په بالکان کې د خپل نفوذ د پراخولو نیت لري. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د اروپایي اتحادیې څخه هنګري لمړی غړی هیواد و چې د چین تولید شوي سینوفارم واکسینونه یې ترلاسه کړل. چین ژمنه کوي چې مونتنیګرو ته به د 10,000 کسانو لپاره واکسین ورکړي او سربیا لا د مخه 1.5 میلیونه مقدار واکسین ترلاسه کړی دی. که د بشر دوستۍ مسلې یوې خواته پرېږدو، سیمه ایز څېړونکي وایي چې په بالکان کې د چین هڅې د واکسین یو ډول ډیپلوماسۍ ده. په بوسنیا کې د اتلانتیک مرکز څخه دامر ماروسک وایي
زه فکر کوم چې دا به په اوږدمهال کې اروپا ته زیانمن کار وي چې اروپا اکثرا په سیمه کې د مرستې په موخه ځان د اصلي لوبغاړي په توګه نه دی ښودلی. مونږ ټول ګورو چې سربیا څنګه روسیه او چین ته مخه کړه او دا ټول واکسینونه یې اخیستي. دې کار دا وښودله چې سربیا له کلونو راهیسې ویل چې باید یو توازن وي.
او یوازې غربي اروپا ته هر څه وقف نکړو. سربیا په ډیر مهارت سره دا کار وکړ. زه لا هم فکر کوم چې دا د لویدي جولو یا اشتباه او لویه غلطي ده چې د واکسین د برابرولو په برخه کې هیڅ سہولت رامنځته نه کړ او اوس د چین او روسیې په ګټه روان دي.
په بوسنیا او هرتګوینیا کې واکسین یوازې یو برخه کې پیل شوی. په دودیز ډول روسیا ته نږدې د سربسکا جمهوریت د روسیې سپونټیک وی واکسینې یو څه ترلاسه کړي او په راتلونکي کې د لا ډیرو واکسینونو د ترلاسه کولو پلان لري. دوی له چین څخه لا د مخه واکسینونه پیرلي. د بوسنیا بله برخه د بوسنیا هرڅګوینیا فدراسیون یوازې د کوواکس سیستم باندې تکیه کړي او تر اوسه یو خوراک واکسین هم نه لري. د ساري ناروغیو متخصص باکر ناکاس وایي
دو با پا جریان که دا پا بشپر دول غیر مسئولانه کار دی چه یوازه پیویجمن بانده تکیه وشی چه یو چه با پیک شی او دو هم یا دریان بدیل ونه لره.
مگر حق سه چیزینی ماهرین پا اره اندیخ نلری دا لویدیز واکسینونو پا پرتلا دا واکسینونو دا کیفیت برا دا معلومات و نشتوانه ری. دیره پا دی باور دی چه چین دا نفوس ترلاسه کولو لپارا او دا سرگندولو لپارا چه دا چین واکمن سیستم دا غربی دموکراسیو پا پرتلا دیر اغیزمنده دا واکسین بیشلو سخه استفاده کری. پا نریوال جمهوریت انستیتوت که استر سلاکار دیوید شولمن وای
presents a situation where
China کولی شي د مثال په توګه ورڅخه استفاده وکړي او وایي هغه اړیکې چې سربیا د چین سره رامنځته کړي په خپ کې سربیا ته ګټه رسیدي او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس وایي چې وګوري مونږ له خپل ملګري چین څخه ډیر څه ترلاسه کولای شو. په داسې حال کې چې اروپایي اتحادیه او د کوواکس سیستم د هغه څه په برابرولو او لګولو کې په بشپړه توګه سوکه روان دي چې ټول هیوادونه ورته سخته اړتیا لري.
فلمن زیاتوی چې په راتلونکي کې به دا مهم وي چې په نورو برخو لکه ټکنالوژي او نوښتونو هم د چین اقدامات تعقیب شي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د فرا ولایت د عامې روغتیا چارواکو د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په همکاري عامه پوهاوی پیل کړی دی. د فرا اړوند روغتیایي چارواکي وایي چې یو ځل بیا یې د فرا په ځینو ناامنو سیمو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په واسطه د جماعتونو له لارې د پولیو واکسین د ګټو او د فلج د ناروغي د خطرونو په اړه عامه پوهاوی پیل کړی دی. په همدې حال کې قومي مشرانو هم د ولسونو څخه غواړي چې پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق کړي او په اړوند روغتیایي چارواکو یې هم شخ کړي چې د پولیو واکسین تطبیق لپاره با احساسه کسان وګماري. نور حال د خوشحال سلام پر پورت کې
دا چې لا تر اوسه هم د فرا په زیات شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسین کمپاینونه له ننګونو سره مخ دي او د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي، نو اړوند مسؤلینو د ستونزو حل کولو په موخه له ځایي مخورو خلکو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کړې ده. د فرا د عامې روغتیا مشر عبدالجبار شایق وایي دوی په یو شمېر ولسوالیو کې د ماشومانو د فلج ناروغۍ دی زیانونو او پر وړاندې دی پولیو واکسین دی ګټو پاړه د دینی عالمانو او قومي مخاورو په مټ عامه پوهاوی پیل کړی دی.
په دې بخش کې موږ د آگاهی عامه پروګرامونو لرو او موږ مبلغی لرو په ساته د هر قریې لغر سپروایزران لرو، مسؤلین د ولسوالۍ لرو، مسؤلین د ولایتي لرو. نو د دوی وظیفه دغه ده چې دا پیغامونه کور په کور، کلی په کلی او حتی په جماعتو کې خپله مناسبانو موږ سره همکار دی.
د فرا ولایت مدني فعالین د پولیو واکسین عامه پوهاوي لپاره د رسنۍ رول ډیر مهم بولي. عبدالرحمن ژوندی له اړوند مسؤلینو څخه غواړي چې د ماشومانو د ګوزن واکسین عامه پوهاوي لپاره د رسنۍ له لارې هم ځانګړي خبرونې جوړې کړي.
به تر بده وي چې رسنۍ د عامه پوهاوي خبرونې جوړې کړي او دا په دې معنی چې ملایان، قومي مخاور، قومي مشران او ډاکټران ډاکټران او هغه څوک چې د واکسین په اړه ډیر معلومات لري دا غوښ سره مرکه وکړي ترڅو کورنۍ واوري او زما په نظر دا به بهترینه لار وي.
په همدې حال کې قومي مشران هم دی ولسونه څخه غواړي چې پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق کړي او پر اړوند چارواکو هم غږ کوي چې دی پولیو واکسین تطبیق لپاره به احساس کسان وګماري. قومي مخاور عبدالخالق خان وایي
دوی په احساس خلک باید په داخله وګماري چې دوی واقعا واکسین وکړي. اکثر دوی واکسین لاس نفر واکسینې نور برخه یو کنده ته چې یو فورمې د ناقده کې چې واکسین مې کوي دوی خپل شخصي ګټو لپاره د خلک په ژوند لوبي کوي.
طبي ډاکټران وایي کارټولي کورنۍ هر ځل پر وخت خپل ماشومان دی ګوزان پر وړاندې واکسین کړي نو یو ځلی به په ټول هیواد کې د ماشومانو د فلج ناروغي محوسی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د کاتولیک ایساویانو روحاني مشر پاپ فرانسیس د جمعې په ورځ عراق ته ځي. ټاکل شوی چې د دې کمیساری سفر پاتریس کې پاپ د عراق د نامتو شیعه عالم علي السیستاني سره مجلس وکړي او د ځونو حقوقو لرغونو ځایونو لیدنه وکړي چې د داعش سره په جګړو کې وران شوي.
عراق ته د سفر په جریان کې پاپ د ایساویانو لرغونو استوګنځایونو ته هم ځي. دغه سیمې له داعش سره په جګړه کې ورانې شوې دي. د سفر په لومړۍ ورځ به پاپ بغداد کې له کاتولیکو کشیشانو سره وګوري او یوې کلیسا ته به ورشي. په 2010 کال کې په دې کلیسا کې 50 کسان ووژل شول. د بریټ مسؤلیت د القاعده ډلې په غاړه اخیستی وو. په بل ورځ پاپ د نامتو شیعه عالم علي السیستاني ټاکوبي نجف ته ځي.
انا زياره الرجل الاول للمسيحيه الكاثوليكيه في العالم
بنړیکې د کاتولیکو ایساویانو د جګپوري رهبر او د شیعاګانو د ستر مسبی لارخو ترمنځ مجلس په حقیقت کې دوه مسلو ته څرګند لوی او مناسب پیغام رسوي چې تر ټولو مخکې له مذهب پرته د سولې برابرۍ او انسانيت غږ دی.
په دې خار کې سره له همدا اوس نه امنیتي تدابیر زیات شوې دي. پاپ به د بیلا بیلو دینونو د پیروانو په یوه غونډه کې هم برخه واخلي. غونډه د حضرت ابراهیم علیه السلام په پلارنی خار اور کې ترسره کیږي.
سیستانی د عراق په ټولنه او مذهب کې اثر او رسوخ لري ځکه چې پاپ د الازهر له مفتی اعظم احمد الطیب سره ولیدل او هغوی په ابوظبي کې د انساني اخوت سند لاسلیک کړ. فکر کوم د سیستانی للیدو پرته به یو څه کم وي ځکه چې شیعاګان هم ډیر مهم دي.
پاپ له څو کلونو را په دې خوا کوکه کوي چې د عیسویانو او مسلمانانو ترمنځ اړیکو ته وده ورکړي. له سیستاني سره د هغه مجلس له شیعه رهبر سره د پاپ مهمه لیدنه بلل کیږي.
نرحب بالبابا
بلد وين وتنت دراسته بخاطر مون پاپ ته هرکلای وایو. لا لا تالات خغواړو چې دغه سفر دی د حج او د اور د مهم خار د لیدو لپاره د نړۍ د نورو ایساویانو دراتلو یو پایل وګرځوي.
همدارنګه د کاتولیکو ایساویانو رهبر د مصر د الازهر له مفتی اعظم شیخ احمد الطیب سره نږدې اړیکې پالي. ټاکل شوی چې پاپ عراق ته د خپل سفر په وروستي ورځ د کوردستان حوزې ته ورشي او هلته له بیشتو ایساویانو سره وګوري چې په 2014 کال کې د داعش د جګړو له کبله دې سیمې ته تښتېدلې دي.
درنو او محترم او ریدونکو بالخصوص محترم او مایندو او خویندو د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. کچیته زدی افونی مایه الکول دار مایه تاسو سره موجود وي کولای شئ لغنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. کچیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو ور استفاده وکړئ او دوم ور لغنه استفاده مکوئ. څوک سي مشکوک دي چې په دې وایرس باندې اخته دي کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مور کوي. کچیر تاسو مالداری یعنی پکور کې حیوانات ساتي نو کوشش وکئ چې لوغو سره ډیر تماس لنزوینه و نه نسی. د ضرورت په وخت کې کوشش وکئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکئ.
د امریکا جغ آشنا را دو خبرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونی اوریدئ.